درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکرو منشویون جنو مدرسو ته بخه کړي خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نه شریکوي په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جری بمځکه باغونه ایښودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په وروستیو کې د ښوونځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو ښوونځیو ته لتګ منه کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مستعارو نومونو خبرې کړي وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لابد مرغ از موک خونزی بندی خو مدرسه هم خدا زکر چیز موک دادینی پوه سویا لوروی
ده فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسو تطللی او حلت مدرسانو ورتویلی لطیر کال رهیسی ده مدرسو ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. د کندهار د پوهنې په ریاست کې د دینی علومو د برخې مشر نعمت الله الفتوی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي دا مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بلمولی صاحب دی دا ټول هم دی یو مدرسی سوتلی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او ترې راچاپېره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دی امر کړی چې په افغانستان کې دی سلګونه نوري مدرسې جوړې شي خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدنی وایي
پری خودل داد ملت سره جفا د دا دایس امکان نه دی چې ملت په مختلط شي به د دینه چا تحصیل د عصري علوم وکړي.
په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لپاره بیلابیلې پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا ښوونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بالاخره به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډېرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوامه زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری ورکوي. نو نور جزئیات په دې راپور کې.
یف میر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمېر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی وایي چې دی او همکاران یې له دې پېښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
سرسی پر حق محدودیتونه د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړې توګه له دې پېښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې وزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په طبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نولس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه
اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه و اوس دا احساسوم چې په دې برخه کې تعبیز هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی وزګارې دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټکړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پایله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې ډېری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز سهود په 28مه وویل چې د زرغون ټلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو به نو وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبود په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشی کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅانګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر زیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسوري سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسوري ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلومات د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمي وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، موږ کولی شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بېرته ژوندي کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام، د بیان ازادۍ ملاتړ، عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستان وتلی او په دغه هیواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږ کال یې د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 16,000 جریب مځکه د مالټو، نارنجو او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ یې د فارمونو په سلګونه جریب مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې د ننګرهار کانال اړوند په 16,000 جریب ځمکه د مالټو، نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په سلګونه جریب ځمکه یې د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کظیم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد 12,000 جریب ځمکه د مالټه ده او 102 جریب ځمکه پکې نارنجان دي. د 1500 جریب پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 1500 جریب په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3,600 جریب ځمکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو څو لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جریب ځمکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جریب ځمکه یې له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دی.
په 13 کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیرېدو باندې تقریبا 1,100 جریب ځمکه دا د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 1,502 جریب ځمکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاصه شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب د کمیشن ننګرهار ته راتلونکی دی او عمده راتګ د راتلو لامل یې د کانال د ځمکو غصب دی. ورسره په خوشا کې نور پاتې د غصب کمې ځمکې چې دي دا به قطعی تسلیم ورته نیول شي، انشاءالله په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځایي اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د کانال ځمکه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شاړې ځمکې آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو لپاره په کښت نو شوې و د زراعتي کښت او د مټباغ لپاره پیجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرتونونه پکې ترسره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې وګمارل شوې دي، زیات خلک پکې کار کوي. زیات ځمکې چې د کانال ریاست د غصب څخه په خلاصېدو حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر 16,000 جریب ځمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جریب ځمکې د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو څو کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی. آزادی راڈیو ہر شیبا لتا سو سرا.
نیما نڑی
سر دمیان خلیم را بندیو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وی نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ما ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وي، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږې تږې، له واړه ماشوم سره ورځ تر بېګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداری نظام د افغان ملي بانک له پرانیستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداری چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانیستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کوه. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو میرمنو معاشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. له څه مودې وروسته اعلان وشو چې د اونۍ به 20,000 افغانۍ یا هم $200 ورکوي. بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسېدونکي حسنا وایي چې د سپما لپاره یې خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نه وروسته یوه ورځ هم خپلې پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دي اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړي، موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې کښېنئ، د هغې نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي یو، موږ ته په وخت نوبت نه دی رارسېدلی. بیرو به ټیل مټیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې ناست یو، او بل زه همیشه څو وارې تللی یم. زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې نل رمضان سره اوسته دی، دغه پیسې ما ته راکړي، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت $200 و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبیرو بار چلمچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلي هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي، هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یو چند اخیستي، بیا هم چې صرفۍ ته وړي دي 50 افغانۍ، موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نغ وړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی، خیاطي به ګنډل وکړي، له سختو طریقو نه به ځان ډېر فشار راوړي، پیسې راوړي. او اوس خود خزل لپاره بيخي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخستلای. خلکو دغه دوه ژمی ډېر سختۍ سره تیرې کړې، مریضیانې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیږد رالیږد مخ کې تلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده، سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه و یا هغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ، نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخ نه نومونه ویله، او دوی به ورتله ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې د ووځي بیا هلته نوبت به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نشوی کولی چې له 200 نه ډېر راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له بده مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته او کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی او کوم مېرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بېکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یوه افغانه سوداګر یاستئ، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي. موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دي ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې. خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږل یې ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه ستاسو ویل په بانک کې وي؟
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نهسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید یوه هفته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنې سهار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې محرم نامحرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باوره سوه ځکه چې په تېره م ښځې ځکه چې د هغوی که یوه استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم په لیس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور د خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نسي کولی په اسانتیا سره خپلې پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي راایستی سمي. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې درسره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي. بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
ته کېدل اوس هم مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډېر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خو پرې د نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمه کول د پاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې. دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې. یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی وو د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د ځکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو لپاره به بیا هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیول، یعنی سره زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او معاش او تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوه سي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټولو ته کزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کېږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېرې پیسې ترلاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فورا د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیلا بیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای یې هم ورته معلومي. بیا به یو چاته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بلاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځانته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځانته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو دپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث یې واخیسته، هغه یې هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیا درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه یې هم خرڅ کړه، نقدې پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم خپلې پیسې رای وړله په بانک کې واچوله، خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، موږ باید په دې ټولو پوه سو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولې دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل یې $200 داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه 9:30 کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 40 ضرورتونه هلته یو ښځې ته پېښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده، ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش موږ خپلې پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېرې ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دي، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوولول چې بېخي په یو زاړه قبر کې ږدمه، نور نو په بانک کې نږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلي دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه 0-0 سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې، تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسني شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي دي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیا وي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحدالمالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې ښوونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لومړني او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې موږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به موږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن، د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پریښودې او په اوسنۍ زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنی په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلق او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخواني چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دوغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډېر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډېر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپلو غوښتنو کې پټول تبلیغوي او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمېر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کېږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره اشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیې په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنې پخواني وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شي چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل. د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښ سره او د فیل ستاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د آسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړی دی، او څه ډول یووالی یې وربخښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیانې ورکړي، او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هېواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه، او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو، او ټول قومونه او قبیلې د یوه دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بېلابېل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هېوادونو د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه، د اسلام پر راتګ سره ټول له منځه ځي او ټول خلک د یوې عقیدې او یوه دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر درېیمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېیمې هجري پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستاني عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی، او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخي ریاضي پوه، محمد بن موسی د هندسي علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابي چې د لرغونې نړۍ د طب، جغرافیې، فلسفې، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمېرل کیږي عبارت دي. د دوی له اثارو څخه ځینې په 13مه او 19مه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هېوادوالو ترمنځ اغېزې دوار خیزه و. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکړي، یووالی او اتحاد ته یې راوبلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې، او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو، او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعال ونډې اخیستې دي، او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونې ته غوږی است. د دولسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وقته د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او ښوونکي راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی و. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک و. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی و. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنې احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اورېدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته دی خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسېدو سره سم دی پایتخت و کابل ته انتقالوي. دی 40 کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په ښه توګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نیزي و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشا اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه نارضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دوی شاه زمان راولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې ړوند کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نور ستوند سره مخامخ کیږي د خپل ورونو او نور خلکو او بهرنی هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیری سیمې ونیولې او د شازمان او شازمانې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړی چې په پای کې شازمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي، په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. د مرکزی دولت نه ټینګښت د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینور انماسام اخلي او وژني. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمني د ده سره ختمه او دوستي ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسوه ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو تر منځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
هوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي.
د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مې نو تاسو غوښتنه داده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د خونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه